السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربا يم نه کې هلو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د کورمې په ساده خار کې د زنو خلکو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه په بلوچستان کې په چمن کې د پاسپورټونو او ویزې د شرط پر ضد ناس پر لټوال نن په یو 50 ورځ هم ناشتي ایران او سعودي عرب د یو بل خارونو ته د نیغ په نیغه پروازونو بیا پیلولو رسمي خبرې شروع کوي د خبرونو تفصیل د کورمې په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې نن شوې د مظاهره پر مهال د سده بازار تلل شوې او مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې نیول شوې کسان د زر تر زره خوشی کړل شي دوی دړاکه ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځوي بلخوا چارواکي وایي د سیمې د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په ګاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټو جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولې دي په یعنی حال کې پرون حکومت د دې کلکیچ او سیمه کې د ناآرامۍ ختمولو لپاره په بالش خیلو کې د شیا او سنی ډلو له مشرانو سره جرګه هم کړې ده په جرګه کې شامل د خوار کلی ملک نیاز بادشاه پرون ناوخته مشالې ویل دواړه فریقین په دې مطابق شول چې کڅوک د سیمه امن خرابوي او حکومت یې نیسي نو مخالفت به نه کوي بلکې د حکومت په حمایت کې به ودرېږي د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له یو 50 ورځو راهیسې د روان پرلت منتظمین وایي پولیس او لیویز کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي د دې پرلت مشر غوث الله نن سهار وختي مشال ریډیو ته ویل چې دوی خبر شوي وو چې امنیتي ځواکونه به په کورونو چاپې وهي نو ځکه یې تر نیمې شپې پرلت ته دوام ورکړ هغه زیاته کړه چې د غوښتنو تر پوره کېدو مخکې به احتجاج ختم نه کړي د پرلت د عوامي نېشنل ګوند صوبائی مشر اصغر خان اچکزی بیگا د وینا په وخت وویل چې پولیس دې د مقدمو درجولو پر ځای د خلکو غوښتنې ومني بلخوا د دسمبر په اتمه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناستې او مظاهره چیانو پټ کړی دي چې په وینا یې پولیس په پی کاروایی کوي د هغه په خبره د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادي او قانوني خبره ده نو په کار نه ده چې څوک احتجاج پی وکړي د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یو سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي د سروې تر مخه په درغلیو کې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو او په دریم نمبر د عدلیې اداره ده په پاکستاني رسنیو کې پرون خپور شوي د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په بیان کې راغلي چې دا سروې یې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 13 پورې په څلورو وړو صوبو کې ترسره کړ چې پکې د هاري صوبې د 1400 کسانو نه دغه هیواد د حکومتي ادارو د کارکردګۍ او د درغلۍ د کچې په اړه پوښتنې شوې دي د سروې له مخې په سند پنجاب او خیبر پښتونخوا کې پولیس تر ټولو زیات او په بلوچستان کې په دویم نمبر درغلۍ اداره ده دا راز د سروې له مخې په 1400 صوبو کې د حکومتي ټیکو ورکولو اداره په دویم نمبر او عدلیه په دریم نمبر راغلي ده په سروې کې د تعلیم او صحت په محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلۍ د کچې د لوړېدو خبره شویده د سروې تر مخه شپږ 10% خلکو ویلي چې د درغلۍ پر ضد د حکومتي ادارو کارکردګي غیر موثره ده تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په غبرګون کې لا هم څه نه دی ویلي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت دغه هیواد د باثباته سولهیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي د یوناما مشر روزا اوتنبایو وانن په یو اعلامیه کې ویلي اوسنی حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسولیت لري چې په ځانګړي ډول د خزو او جنکو بشری حقوقونه خوندی کړي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشری حقوقونو نړیواله ورځ ده او په داسې وخت نمانځل کیږي چې ګڼو نړیوالو تنظیمونو په افغانستان کې د بشری حقوقونو په ځانګړي ډول او د خزو او جنکو په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی او له هغې راهیسې یې جنکۍ له شپږم ټولګي پورته له طالبه منې کړي دي. دغه راز د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په جنکو او ښځو پوهنتون هم منع کړی دی او په غیر سرکاري ادارو او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې یې د ښځو جنکو کار هم بند کړی دی. او بل خبر دا چې یو ایرانی چارواکی ویلي چې ایران او سعودي عرب به راتلونکي اونۍ د تهران او ریاض او همداراز د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ د نیغ په نیغه پروازونو د بیا پیلولو لپاره رسمي خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکی دا خبره نن د ایران سرکاري خبري اجانس ایل ناتا کړې ده. منظم هوایی الوتنې به د منځني ختیځ د دې دوو سیالانو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په لور یو بل ګام وي. د روان 2023 کال په مارچ کې د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عرب ترمنځ یو تړون وشو چې پکې د کلونو له کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې بحال شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په کورما کې نن ځای خلکو او سوداګرانو احتجاج کړی او د سده بازار یې بند کړی. دوی وایي
نن خدا غدي بازار باندې بیا بل یار یا بندو څو پرې د موایل سنت مطلبې نه منظوري د مو کې دیان نه ویره خلاص کړي وره بده دی ایوه خبره مونږ واورو.
د بلوچستان تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان د مبینه وجنې په تور د تراګری ضد محکمې د څلورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې. د روڼتیا نړیواله اداره وایي د پاکستان پولیس په درغلې او بډو رشوتونو کې په اول نمبر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور په دې اړه سوایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت ته پکار دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. د نوموړي د بیان ته پوهان څنګه ګوري؟
پنی پالیټیکس کې د الیکشن نمک کې همیشه داسې خبرې کیږي او کله چې اقتدار کې راشي نو بیا د اسټابلیشمنت نه بغیر هیڅ هم نشي کولی.
او اسرائیل وای په تیرو څلیرشتو ګینټو کې په غزه کې د وسلوالو 2.5 اهداف په نخه کړي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو ریپورتونو ته. د کورمې په ساده کې ځای خلکو او تاجرانو نن د پولیسو د هغه اقدام پر ضد احتجاج کړی چې وایي د سیمې یو شمېر کسان یې نیولی دي. احتجاجیانو د سده بازار بند کړی وو او غوښتنه یې وکړه چې نیول شوي کسان د زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیزه میډیا د کرکې خبرولو په تور نیولی دي. پرون بیا حکومت د تاسو سمولو لپاره په بالش خیلو کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو سره جرګه هم کړی ده. په دې حق له تفصیل سیمه زمون خبريال طارق ورک ځای راکوي.
مظاهره کوونکي د اتوار پرز لاریون تر کولو پس د خار په مرکزی چوک کې ناشتي ابلدا چې د ساده بازارې تړلې دي. په خار کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای د دوی د غښتنه د چنیول شوی تنان د اخلاص شي او یادې رخکاره کړی چې ولې جلونو ته واچول.
حکومت جایزه مطالبه دي ا مطالبه به منی بیا په بازار خلاصيږي کچره وسه د مو مطالبه منظور نشوي. نن خدا غدي بازار باندې بیا به ان شاء الله سبا مو کول ولاته اله نو کو بیا بل یار یا بندو څو پرې د مو اله سنت مطالبه نه منظوري د مو کې دیونه نه ویره خلاص کړي وره بده دي ایوا خبره مون وورو.
په کورما کې د خالی پروز حکومت تر هغه شپړستانه نیولي چې د جنگ لپاره مورچې تر جوړولو په لارو کې د مسافرو گاڑی په کانو وشتلو او په ټولنیزو رسنیو د یو بل خلاف کرکه تر خورولو پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په عین حال کې په 9 دسمبر حکومت حالات بیرته د معمول په لور راوستلو لپاره په بالشخیلو کې د شیاسونو ډلو مشرانو جرګه هم کړي. په هغه جرګه کې شامل د خوار کلی ملک نیاز بادشاه وای دواړه فریقین پر دغه متفق شول چې که څوک د سیمې امن خرابوي او حکومت یې نسی نو مخالفت به نه کوي بلکې په حمایت کې بور سره ودرېږي.
کوم کاظم ملک فیصله وکړله ایشیا او سنی په مشترکه باندې څه کوم ځای کې نقصان وشو حکومت کاغذ شیا دی هغه سنی دی په دې باندې نن ورځې باندې موږ دا اتفاق وکړلو چې د هغه به موږ حمایت نه کوو هغه ته فوراً گرفتار کړه که هغه په افر کولم کې دی که هغه په لور.
په جرګه کې د دواړو ډلو مشرانو پر دغه زور راوړی چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د کرکه خوروونکو خلاف کاروایی وکړي ولې چې اکثره د سیمې حالات لا هم دغو خراب وي. د صدې ملک عبدالولي خان وایي که په سوشل میډیا د کرکې ډک تقریرونو او خبرو مخه ونیستل شي نو د سیمې امنیت برقرار پاتې کېدای شي، خو په دغه لړ کې هم د حکومت کردار کمزور پاتې شوی.
وو تیر جوسی صاحب نه پوهیږه کټه متلې پا وکړه څه هغه کس هغه د اهل بیتو خلاف هغه کس هغه د صحابه خلاف گستاخی کوي.
کورما یو له هغه سیمو ده چېرته کې شیعگان او سنیان یوځای پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلی ول. په پاړچنار کې د اهل تشیع یو مشر آغا منیر حسین وای دواړو ته په دغه پوهېدل دي چې جنگ په صورت کې ورته تباهي راځي او دا هیڅکله د سیمې په ګټه نه تمامېږي. حسین زیاتوي که د ناامنۍ مخه نیسي نو دا به معلومول وي چې په سیمه کې فتنه او فساد د شروع کولو منبع له کم ځایه ده، بله یو بل سره به په حقیقي معنو کې ودرېږي او اخري حکومت ته به خپله ذمواري پوره کول وي.
ارسوی نن خو مخلص یو مخلصانه قدم کیږدو چې د مخلصۍ سره دا شیا سنی فسادو ته خاتم کو. وړه بچی مو خراب شول، تعلیمونه مو خراب شول، هسپتالونه مو خراب شول، بازارونه مو خراب شول، کاروبار مو خراب شول، اخیر څو پوری به دا خپل مانځو کې بل په خلاف دا مټنی مو توپاک خې دی و دا توپاک مو مټنه زی تو په خلاف استعمالو تبې مو په خلاف استعمالوي.
بل خو د مشرانو ترجګي پس د کورمه ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود په 9 دسمبر رسنیو ته ویلي ځلې انتظامیه به د بدمنه سبب ګرځون کې یو تن سره هم نرمی نه کوي او د هغه عناصرو خلاف کاروایی په عمل کې راولي چې قانوني په لاس کې اخستي. محسوس زیاتوي په سیمه کې چا چې پر گاړو گزارونه کړي یا د جنگ لپاره مورچې جوړولې او بلدا چې پر سوشل میډیا کرکه په خوربلو کې بوختول نو په هغوی کې له دواړو ډلو شپړستره نیولې. چارواکي له ځایي خلکو غوښتي چې په سیمه کې د بدامنۍ خوروونکو عناصرو خلاف قانوني کاروایی د اخستلو په دغه عمل کې ورسره مرسته او تعاون وکړي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د بلوچستان د تربت پولیسو د دې سیمې د یو ځوان بالاج بلوچ د مبینه وجنې په تور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی د څلورو غړو پر ضد مقدمه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هم د نوموړي د وجنې پر ضد د تربت ګڼو عام خلکو او فعالانو د کوټې په لور مارچ جاري ساتلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سی ټی ډی په تحویل کې د کسانو د وجنو لړۍ دې بند نه کړل شي. بل پلو نن د بلوچستان په خوزدار کې په یو 14 کې د سی ټی ډی پولیسو ځای مشر وجل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حقله تفصیل له کوټې د خپل خبريال ایوب ترین رپورت کې اورو.
د تربت پولیسو دا مقدمه د بالاج بلوچ د پلار مولا بخش په مدیت کې درج کړې ده. په کوم کې هغه ویلي دي چې زما ځوان زوی سی ټی ډی نیولې وو او بیا د نورو درو کسانو سره په یوه جالي مقابله کې مړ کړی. د مقدمه کاپی مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. په کوم کې چې د تربت پولیسو د سی ټی ډی د ځایي افسر یو ایس ایچ او تفتیشي افسر او لاکپ انچارج په ضد مقدمه درج کړې ده. د دې څخه لمخه د بالاج بلوچ د قتل مقدمه د نه درج کولو په ضد د تربت شاریانو نږدې 14 ورځې پر لټوهلې وو او دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوټ په لور لانګ مارچ پیل کړی کوم چې اوس و خوزدار ته رسیدلی دی. د یادونه ورده چې د نومبر په درویشتمه نیټه د ابلوستان په تربت کې په یوه نښته کې څلور کسان وژل سوي وو. دغه وروسته سی ټي ډي له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې پر یو خفیه اطلاع باندې سی ټي ډي د وسلوالو پر یو پټ ځای باندې چاپه وهلی او په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وژلي او دغه ځای څخه درنه وسله هم موندلې ده. د سی ټي ډي له لورې په یادو وژل سوو کسانو کې یو ځوان بالاج بلوچ هم شامل وو، کوم چې داغه د پلار په خبره نه یوازې د پیش څخه له مخه د سی ټي ډي پولیسو لخوا نیول سوی وو، بلکې هغه یې د نومبر په یوویشتمه نیټه و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د ده په خبره سی ټي ډي د بالاج بلوچ په ګډون څلور واړه بېګناه کسان وژلي دي او د دې وژنو په تور کې دي د سی ټي ډي د ذمېدارو کسانو په ضد مقدمه درسي. لیکن د بالاج بلوچ د پلار په خبره چې هغه وخت پولیسو د مقدمه درج کولو څخه انکار کړی وو چې لامل دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د دیارلسو ورځو د احتجاجي پرلت وروسته د دسمبر په پنځمه نیټه د کوټ په لور احتجاجي پرلت را روان کړی، کوم چې اوس و خوځدار ته رسېدلی دی. په دې ترڅ کې د لانګ مارچ یو برخوال نثار احمد د دسمبر په لسمه نیټه و مشالډو ته وویل چې د دوی لانګ مارچ به نن د خوځدار څخه د کوټ په لور روان سي. چې کله مو دغه څخه وپوښتل چې د سی ټي ډي د کسانو په ضد خو اوس مقدمه در سوې ده، نو بیا دوی ولې د کوټ په لور لانګ مارچ روان ساتلی دی؟ نو هغه په جواب کې راته وویل چې د جلي مقابلو په نامه د نورو لادرکو بلوڅانو وژنه دي بند سي، د دې تر څنګ دي د بلوڅانو د لادرکول بهیر بند سي او چې کوم څوک لادرک دي هغه دې و عدالتو ته وړاندې کړل سي. د دې مشرانو په خبره چې د لانګ مارچ غړي به یو ورځ په کوټه کې پرلت وي او که بیا هم د دوی غوښتنې ونه منل سوې، نو د هغه وروسته به په دویم پړاو کې دوی د اسلام آباد په لور مخه وکړي. که څه هم د سی ټي ډي له لورې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، خو د دې څخه له مخه د تربت ډپټي کمشنر او د پرلت د برخوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي دي. لیکن د پرلت برخوالو د احتجاج ختمولو څخه همیش ډډه
د شفافیت نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل وای په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې بډی رشوتونه زیات شوې دي. یاد تنظیم په تازه سروې کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو په محکمه کې درغلې او بډی رشوتونه ډیر زیات شوې دي. خو د دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان نن مشال لري ویل چې د دوی په محکمه کې د احتساب اداره موجوده ده او په روان 2023 کال کې هم د ایس پی رینک یو سینیر افسر د درغلې په تور له دندې لري کړی. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د تازه سروې مهمه برخه ګلیاز وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړې ده. په دې سروې کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوې. د سروې له مخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2023 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې وو چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2006 کال له راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دي. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلې د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سږ کال په سروې کې ویل شوي چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلې کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10مه مشوره ورکړې چې په تیرو درې میاشتو کې د درغلې کچه تر ډېره حده راکمه شوې ده.
زما په خیال کې خو چې کوم کرپشن وو اول د درې میاشتو نه اول نو آ کرپشن کې څه زیاته کمی راغلي. که یو 10% یا 20% کمی نو زمشم ویلای او تقریبا هغه کرپشن چې دی هغه اول چې بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کې که زه تا ته وایم ښه خبره دا ده چې دی 70% آف کیبینټ از کمپرایزنګ آن پروفیشنل پیپل لایک آی ایم دا فرسٹ میڈیکل ڈاکٹر هو از دی هیلت منسٹر. تر اوسه پورې په بلوچستان په 50 سال په هسټری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلت منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دا فرسٹ ون. دغه سي د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هیو ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منسٹر وی هیو ان لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنۍ راپور او سروې خپروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنۍ راپور خپروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف ویل چې د اقتصاد د بهتري چارو ترڅنګ د هیواد حکومت ته پکار دي چې لګاونډیو هیوادونو سره خپل تعلقات ښه کړي. نوموړي د دسمبر په 9مه په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني ډلې ته په وینا کې زیاته کړه چې لګاونډیو سره له خو اړیکو بغیر یو هیواد هم د اعتبار وړ مقام نشي ترلاسه کولی. د نوموړي د سرګندونو ته شنونکي څنګه ګوري دي؟ د اسلام آباد نه زمنګ خبريال راشد خټکی په رپورٹ کی تفصیل راکوی.
پنهم دسمبر په لاهور کې د خپل ګوند پرلماني ډلې ته د وینا په وخت اول چې پاکستان باید د خپل اقتصاد ښه کولو سره سره د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې هم ښې کړي، ځکه چې په نړۍ کې د یو ښه مقام ترلاسه کولو لپاره دا ضروری ده. د په خاصه توګه د هند، افغانستان او چین سره د ښو اړیکو یادونه وکړه او ویل چې د په حکومتونو کې د هند دوه وزیر اعظمان اټل بهاري واجپای او نریندر مودی د پاکستان په دوره راغلي وو. خو په اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی ډیپلوماټیک رپورټر ریاض خان د نوشریف بیان په اړه وایي چې دا د وخت نه وړاندې خبرې دي، ځکه چې دی له وزیر اعظم نه دی جوړ شوی او لا انتخابات هم نه دي شوي. دی وایي چې د هند او افغانستان په اړه پالیسي حکومت او پارلیمان نه بلکې پوځ جوړوي. د مشال رډیو ته وویل
تانی پالیٹکس کی دا الیکشن نمک کی ہمیشہ دا سی خبری کی گی او کل چی اقتدار کی راشی نو بیا دا اسٹیبلشمنٹ نہ بغیر حصہ ہم نشی کولے. نو شریف مک کی ہم دریز اللہ حکومت کھڑے دی نو گوانڈی ہے وادن سرا تعلقاتو کی حص بدلن نو را گلے. سیاسی نارے او بیرونہ سیاسی نارے او بیرونہ دی دلتا چی سے کی گی ہم دا اسٹیبلشمنٹ پا مدد سرا کی گی. نو کچھ نو شریف سرا دا اسٹیبلشمنٹ مدد بھی اور آئے بس روی نو کی دیشی کنی نو دلتا حیز بدلن نشی رکی.
خو بلخ په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې نواز شریف په خوا هم دا خبرې کولې او د دې خبرو د وجه د حکومت ختم کړی شوی وو. دې نظر لري چې اوس د پاکستان اقتصادي او سیاسي وضع خراب ده او اسټیبلشمنت مجبور دی چې د نواز شریف ملاتړ وکړي. د یو سوال په جواب کې د مشال رډیو ته وویل
نواز شریف کوشش کوي چې هغه په دو وخت د پاکستان یو جنوین لیډر په صورت باندې مختراشی او د خلکو په نفس لاس کی دي او داسې خبرې وکړي چې هغه واقعي د پاکستان جنوین ایشوز دي. په دو وخت بو د پاکستان فوج نواز شریف نه پزکه نه خفا چې نواز شریف یو واحد د پاکستان فوج سره لار ده چې د کم د قیادت د لاندې هغه پنجاب متحد کوي شي او د پاکستان نورو صوبو کې هم چې کم دا یو فیډرل پارټي په تور باندې پی ایم ایل این بیا یو ځل روغویشي غسیل کمخ کې څنګه وا.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی بیا وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو په اړه بیان یې ستایل پکار دي، ځمکني حقیقتونه باید نظرانداز نشي.
ریجن کی لگ افغانستان دے انڈیا دے یا نور موما ایران دے یا چائنا دا نو اگی سر جگم دے کہ نسو پوری زنگا تعلقات خشی نہیں کول ڈاؤن شی نہیں اور زنگا جگم اسپیشلی ٹریڈ اور اکنامک کوپریشن جگم دے نئی زیاد چھے نو ہائی پوری جگم دے دا ممالک ترقی نشی کولے نو کو گوری نو زنگا اسٹیبلشمنٹ یا زنگا جگم پاکستان کو گوری نو زنگا گوری کل ہم زنگا پالیسی جگم دا کل آگی کے تسلسل نہ دے پاتے اور نہ زنگا پالیسی جگم دا کل دا سے دا سالڈ بونے دونوں میں پاتے شیدہ چیز ہوں گا لکاغی کے تسلسلی.
اسلام آباد کے دنمر پہنتون تا سوشل سائنسز جین ڈاکٹر خلی سلطان وائی چی دنو صریف بیان تا دنڈیوال و حالاتو پتہ نظر کے قتل پکار دی زکر چی پنڑے کی نوی نوی اتحادون جوڑی گی او پاکستان ترے بے برخی نشی پاتے کے دائے دا پدیارا مشال لڑیو تا ہوئیل
انڈیا او افغانستان سره دا معاملہ ٹک شو اندے کے سبدی نشتے دا سعودی گورنمنٹ ہائی آفیشل اور دا یو اے ای گورنمنٹ ہائی آفیشل دائی ہندوستان سره ڈیر نزدے روابط تھی انمات دام لگی چی اغیم پا دے لڑکے لون تکے س پرمختک کر دے اور امریکن ام زکا غواڑی چی دیکھوا روس اور چائنا ڈیر نزدی کی گی سرد ایرانا ان اغیم دا غواڑی کا پاکستان انڈیا سره لون تک نزدے شو انو ایٹا گلوبل لیول داغی پرپز ہم سالو کی گی.
د یادونه ورده چې نو شریف تخپل حکومت ختمېدو او په مختلفو کیسونو کې د بند کېدو نه پس څلور کاله پخوا د علاج لپاره لندن ته لاړ وو او بیا هلته پاتې شو خو په 28 اکتوبر یې خپل اختیار کړی جلاوطنی ختم کړ او بیرته پاکستان ته راغی. اوس مهال د خپلو کیسونو د ختمولو لپاره په عدالت کې ورکړل شوو درخواستونو په اوریدنو او د انتخاباتو لپاره په تیارۍ بوخت دی. په لاهور کې د 9 دسمبر غونډه هم د انتخاباتو لپاره د ګوند د کاندیدانو ټاکلو لپاره کړې وه. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایي او افغان دکاندارانو ډیره تکیه په هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستانه وروړل کېدل، خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له اولې نیټې راهیسې یې نږدې 15 لکه بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل د فرهاد شینواري رپورټ کې اورو.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلی، مالونه چې دي کنه نو مخکې به هم درنه نه اخیستل، بزنس به هم پې کاوه، اوس یې نه اخلو. نو مونږ کوشش کوو چې مونږ مال نور کم کړو. 1901 کې مونږ راغلي یو، نو تر اوسه
کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وایي چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته مونږ نه په خرڅ باندې سامانونه وړل او هفتواره به را لېږلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو مونږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم اثر شوی.
اول از مونږ مالونه نه ورکول، ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي. کیدای شي چې بره لاړ شي، کی لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي. مخکې چې مطلب شین لس خرڅې ده، وز دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا اخیسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپلو کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنگ مشینونه دی، د مایکروویو دی، کیمه ماشین دی، جوسری دی، هر استری دی، الیډیانې دی. نو بس کوم کس پوهیږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کار دی او کاغذ سره نه، نو هغه په دا پوهیږي چې زمونږ خو به بیا هم زو بیا به هم زو پوه شو. دین او دا ټیم راغلی دی دې وجه باندې دا هر څه سوداګانې بندې کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅوي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر لومړۍ نیټه رئیس پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملکی وندازې مطابق سباندي 10 لک بی اسناد افغان افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې د بې اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 14 لک رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4 لک بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دې رپورت سره د رواني غړې د مایت ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 6:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ استفام وکړي. د کورمه په ساده خار کې مقامی خلکو او تاجرانو د زنو کسانو د نیول کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. نن شوې د مظاهره پر مهال د سده بازار تر شوې مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې نیول شوې کسان د زر تر زر خوشی کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د شیا او سنی ډلو سره تعلق لرونکي 14 کسان یې په گاډو د گزارونو د جنگ لپاره د موټرو جوړولو او په سوشل میډیا د کرکې خورولو په تورونو نیولي دي. د بلوچستان په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت د شرط پر ضد له 1500 ورځو راهیسې د روان پرلت منتظمین وایي پولیس او لیبیس کوشش کوي چې په زور د دوی احتجاج ختم کړي. دوی زیاتوي چې د غوښتنو ترمینل کېدو به مخکې احتجاج نه ختموي. د دسمبر په 8 د بلوچستان نگران حکومت تور پورې کړه چې د چمن په پرلت کې افغان کډوال ناست دي او مظاهره چیانو پټ کړي چې د حکومت په وینا پولیس په پر ضد کاروایی کوي. دا راز حکومت وایي د دوو هیوادونو ترمنځ پاسپورت او ویزا عادی او قانوني خبره ده. په کار ده چې دې پر ضد احتجاج ونشي. د تربت پولیسو پرون د بالاچ بلوچ د وجنې په تور د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې د 4 غړو پر ضد مقدمه درج کړه. په اف آی آر کې د بالاچ بلوچ پلار دا وکړي چې زوی یې پولیسو د 3 نورو کسانو سره په یوه جاري مقابله کې وجلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد ادارې د نومبر په 3 ادا وکړه چې بالاچ بلوچ په شمول 4 کسان یې په وسلواله نښته کې وجلې. له هغې راهیسې د سیمې خلکو احتجاج پیل کړی دی. د روڼتیا نړیوال تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان په اړه د 2023 کال په یوه سروې کې ویلي چې په دغه هیواد کې تر ټولو زیاته درغلي یا بډې رشوتونه د پولیسو په اداره کې دي. د سروې تر مخه په درغلیو کې په 2 نمبر د ټیکو ورکولو او په 3 نمبر د عدلي اداره ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر روزا اوتنبایو واله طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد د باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی یې وکړي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو رپورټونو ته. د اسرائیل پوز نن ویل د 13 سلیریشتو غنټو پر مهال یې په غزې تړانګه کې د سخت دریزو وسلوالو 250 اهداف په نخه کړی دي. د پوز په وینا په دغه حمله کې د وسلوالو په ډیپوګانو اسمسو او نورو ساحو حمله شوې دي. بلخ د اسرائیل ځواکونه د غزې د جنوب د هغو سیمو په لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې لکونو عامو خلکو پکې پناه اخیسته ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح رپورت کې اورو.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د 13 سلیریشتو ساعتونو پر مهال یې په غزې تړانګه کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغه ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنگي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یو جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي ښار خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. په غزې کې د نصر روغتون ویان مروان فایز د چین مرکزی تلویزیون ته ویلي ګڼ روغتیایي کارکوونکي حتی په 2 میاشتو کې هم خپلو کورونو ته نه دي تللي.
مستشفى ناصر وجميع مستشفيات غزة منذ بداية الحرب تعاني من تكدس.
لكل شيء دشخري نوى پڑاو پیل شوه پا غزية ترانگا كي ناصراو طول نور روختونونا داكتي دا اسرائيل پاوز پا غزية بمباريو تدوام بر کره چه دا ديرو مرجوب لي سبب كيشي دا روختون پا طول سانگو كي كتونا پا تاپيانو داكتي زين ناروغان لمجبوري دهلیزونو تاستل شوی زين پر کتونو او زين نور پر مزك پرات دي روختي کارکون كي دا ورخطای پا حالت كي تر سخت روحي فشار لاندي کار كوي زين پا شپیتو روزو كي هم لروختونه ندي وتلي او لناروغانو سره مرسته كوي زين خپلي کورنۍ او هر څه تر شا پریشي او د ناروغانو او روختون په کار بوختي.
د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی دریستیز وایي هیواد یې دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حالیوی پرون شنبه دغه څرګندونه په داس حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړه چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی دریستیز پرون د بیت المقدس په زاړه ښار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل هر ورځ ګورو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د څه باندې دو میاشتو په جګړه کې 1300 ډېر فلسطینیان وژل سوي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بشری حقوقو سازمان وای په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنکو لپاره د په خرابېدو دي. نن د دسمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبان لا هم د ګڼو تنظیمونو لخوا له بشري حقوقو په سر کړونو تورن کیږي. په همدې حال کې په پام کې ده چې نن او سبا د قطر په سر خار دوحه کې د قطر د یو تنظیم او د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په موضوع بحث وشي. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان لا هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی، بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تېرېدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغې غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو تر څنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان تر څنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تللی او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
بلخوا ملګری ملتونه نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي یې له کلونو راهیسې لا درک دي او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شوو خپلوانو خراب شوي مړي یې موندلي دي. د پاکستان بېلابېلو حکومتونو تل د دې مسلې د حل وعدې کړي دي او په دې لړ کې یې یو کمیشن او د کابینې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز که څه هم د غیب کړل شو کسانو د مسلې شتون منی خو وای د لادرکه کسانو شمیر زرګونه نه دی، مګر د جبري لادرکه خلکو کورنۍ بیا وای امنیتي ځواکونه یې په زور خپلوان یو سی او بیا یې عدالت ته لوړاندې کولو بغیر اوږده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د تروړنې دا سلسله ولې نه ودرېږي او د جبري لادرکه کسانو د دې مسلې حل څه دی؟ د دغه پوښتنو جوابونه د فرخند اسد په دې ځانګړي ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یوه تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د څو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو ځای رسنۍ یې نه خبروي.
مې یې سمجھتی هم کې مسنګ پرسن
یا غیر چې د لادرکه شو کسانو مسله دا وخت دومره پیچیده کړل شوې ده چې عام ولس په دې مسله د خبرو کولو نه ډډه کوي او ځای میډیا به څنګه داسې پیښې رپورت کوي. خبري ادارې خو به هم خپل روزګار پر مخ بوزي نو هغوی هم په دې مسله خبره نشي کولی. دوی به څنګه په دې سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه وکړي ځکه چې دوی د دې نظام خلاف نشي تللی. زموږ دلته هر ورځ احتجاج وی خو موږ د ځای رسنو سوکونه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورت کړي.
د بلوچستانو یووالی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستانو د وژنو خلاف له تربت څخه کوټې ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په دیرویشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوه بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچستان فعالانو دعوه وکړه چې په وژل شو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک و. تر وژل کېدو څو ورځې مخکې
عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو ته وایي بلوچ زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ زده کوونکي که په بلوچستان کې دي او که د پاکستان په نورو برخو کې، دوی په مختلفو طریقو ځورول کېږي او په جبري توګه لادرکه کېږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو، د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې یې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکچي د تربت د پیښې وروسته تېره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغاړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبے اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یو.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمو نه علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې آواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
د نورو سیمو د اوسیدونکو هم داسې مسلې شته، خو هلته ښځې دومره فعاله نه دي. دلته د اوسیدونکو نورو قومونو ښځې په داسې مسلو خبرې نه کوي، ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي.
بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نا حکومت سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنه مسعود جنجوا مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنیو ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضي کنا، هغه دا وایي چې دا موږ ته هم نه معلوم، مطلوب نه دي داخله. او کله ډیر زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره، بیا یو دوا خلک واپس هم راشي، بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو. بیا
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9026 ورکو کسانو نمونه ثبت کړي دي، چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د انګریزي ژبې د یوې مشهورې ورځپاڼې بنسټګر او ایډیټر رحمت شاه افریدی د ورپېښې ناروغۍ له وجې پرون وفات شوی او نن یې جنازه د پیښور په حیات آباد کې وشوه. نوموړي د فرنټیر پوسټ ترڅنګ د میدان په نوم په اردو ژبه یو ورځپاڼه هم خبروله. د پیښور ځینې خبریالان د سیمه ییز صحافت د ودې لپاره د رحمت شاه افریدی کار او زیار ستایي. نوموړي په یو مقدمه کې 10 کاله قید هم تیر کړی دی. د رحمت شاه افریدی د ژوند او کار په اړه د شانواز ترکزی رپورټ کې نور حال اورو.
د رحمت شاه افریدی زوی جلال افریدی په خپل ایکس پاڼه د نوموړي د مرګ تصدیق کړی دی او د دغه ورځپاڼې یو خبر هم شریک کړی چې په خبر کې دوی بیا لیکلي د رحمت شاه افریدی عمر 84 کاله. رحمت شاه افریدی د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ سره د اردو ژبې ورځپاڼې میدان مالک هم و. د انګریزي ورځپاڼې په 1988 او 90 لسیزه کې د هغه وخت تر ټولو لویه او مشهوره وه، ځکه چې د رحمت شاه افریدی سره نږدې پاتې شوی او هم د دغه اخبار یو پخوانی کارکوونکی خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي نوموړي همیشه د صحافتي اصولو د لاندې د ولس خدمت کړی و.
رحمت شاه افریدی حقیقت دار چې هغه کله اخبار شروع کړ نو په هغه وخت کې دی خیبر پختونخوا کې ځینې مسالې وې. یو مسله په دې کې د ترهګرۍ وه، بل د افغان مهاجر وه، او درېیم مسله چې کومه وه نو هغه د کالاباغ ډیم وه، د دې صوبې د حقونو وه. او په دغه باندې فرنټیر پوسټ یو سټینډ اغستو او هغوی دا ویلو چې د حکومت اسلام آباد پالیسی چې کومې دي دا صحیح نه دي. پښتنو سره د دوی رویه صحیح نه ده. دا وایم چې هغه یو ډېر غټ د پښتنو کې هغه اویرنس چې کوم کنه د خپل حق د پاره دې کوم یو ډېر غټ کې ته دا رضا کړو.
د ستمبر په 2013 کال کې د یو نړیوالې ویبپاڼې بی بی سی سره مرکه کې رحمت شاه افریدی ویلي د ته په تیرو وختونو کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ډیل یا په یو معنا د جوړجاړي چې ګنې څه ته گزاره کوه او څه به زه درکم وړاندیز هم شوی. خو د رحمت شاه افریدی په خبره د ور سره دغه خبره نه وه منلې. په کال 1999 کې د اپریل په اولنۍ رحمت شاه افریدی د نشه توکو په قاچاق کې ونیول شو. د لاهور یو مقامی عدالت نوموړي ته د جون په 2001 کال کې د مرګ سزا واوروله. خو په کال 2004 کې د جون په 3 دغه سزا عمر قید ته بدله شوه. نوموړي په خپله او د پاکستان ګڼ شمېر خبریالانو دغه تور دروغجن بللی او دوی ویلي رحمت شاه افریدی ته د رښتیا او خپرولو سزا ملاویږي. نوموړی په اپریل 2008 کال کې د عدالت په ضمانت د زندانه رخلاص شوی. په 1999 کال کې د مشاد رډیو همکار خالد خان خیشګی هم په فرنټیر پوسټ کې خبریال و. خیشګی وویل نوموړی هغه وخت هم اندېښمن و چې ګنې د ده سره کومه لانجه کېدای شي او هغه هم د حکومتي واکدارانو لخوا.
خو بیا چې رحمت شاه صاحب به موږ سره خبرې کول نو دغه وخت کې دی میدان کې به د یو کالم لیکلو بعد سه بعد دغه وخت نواز شریف حکومت و او چودھری شجاعت د داخلي وزیر و ده به دغه یاره کوله چې یاره دا کوم بعد سه بعد کې چې دی کوم لیکل کوي او کوم خبرې کوي وفاق او د پنجاب حکومت ته خوښې نه دي نو ده به بالکل دغه به وي د دې زمونږ د هغه وخت د فرنټیر پوسټ ډیس باندې چې څومره ملګرو د دې ګوان دي چې ده وایي که زه د اټک نه پورې وتم نو ما به نیسي او همدغه شان وشوه چې کله دې لاهور ته لاړو نو بیا په لاهور کې د باندې دغه کیس جوړ شو.
د کراچۍ پریس کلب جنرل سیکرټري او د فرنټیر پوسټ پخوانی خبریال نعمت خان مشال رډیو ته وویل د خیبر پختونخوا صوبې نه همدغه اولنۍ او یوازینۍ اخبار و چې پکې د پاکستان د هر صوبې او ښار نه خبریالان خوشحالېدل چې ګنې په دغه ورځپاڼه کې کار وکړي.
زه لاړم د یو کانفرنس په سلسله کې منیلا ته. هلته چې نیپال ٹائم ایڈیٹر ملا شما تھا وہی تذکرہ اکڑا اور ڈیر ساتھ فرنٹ یہ پوسٹ تو شاہ سے متعلق تو پوسو نہ کول اشن پا امریکہ کی جیسے کل لاڑا ما حال تا چکم دانشوران او کم کسان تو اما فرنٹ یہ پوسٹ تارپو کنا رو لازمی دا شاہ سے بود اخبار تو پوسو نہ بیکول اور
شم شاہد مشاد ریڈیو تزیہ تکڑا رحمت شاہ افریدی دا اخبار ٹول اختیار کارکون کو تفریخ خو یو خبر ورته کړی و چې د محروم او مظلوم او عوامو لپاره باید صحافت وکړي.
چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو په دغه ورځ کې ولی خان خپل کتاب لیکو او هغه کتاب ته د پنجاب په اخبارونو کې ځای نو. فرنټیر پوسټ دا کار کړو چې فرنټیر پوسټ دغه کتاب کیسټوار شایع کړو او ټول دنیا ته خولو د ولی خان کتاب چې کوم فیکټ آر سیکرټ ټول دنیا ته رسیدلو. نو زه دا وایم چې د رحمت شاه ټیک ته دا هغه پخپله صحافي نو هغه د صحافت لپاره یو ډېر غټ کار کړو.
رحمت شاه افریدی دغه نړیوال خبرندو ادارې ته دا هم ویلو په کال 2014 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز دلی حکومت د فرنټیر پوسټ ډیکلریشن یا د خبرولو اجازه منسوخ کړه. هغه هم په دې وجه چې ګنه دغه ورځپاڼې مالک سزا یافته دي. خو رحمت شاه افریدی وروسته دغه اخبار اجازه نامه واپس بحاله کړې وه. شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3:00 تر 6:00 بجو، د سهار له 9:00 د ماخام تر 2:00 بجو، د شپې له 9:00 نه تر 10:00 بجو او بیا له 11:00 تر 12:00 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دی 15,015 2,110 مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3:00 تر 6:00 بجو، د مازیګر له 6:00 نه تر 2:00 بجو، د شپې له 9:00 نه تر 10:00 او بیا د شپې له 11:00 نه تر 12:00 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدل شي.
د مشال خبرونه دي. ورزو د دې غړي اخیری ریپورت ته د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکایي ادارې USAID په مالی او تکنیکی مرسته د خیبر پښتونخوا په شپاړه سوزي لوکي د زمکو د ریکارډ جوړولو او د جوړ شوی ریکارډ کمپیوټرایز کولو یا د لینډ ریکارډ او ریوینی وزارت سره په ګډه کار روان دي. خو د لینډ ریکارډ د محکمې چارواکي وایي چې د ولس د اعتراضونو له وجې دا بهیر د ځان سره مخ دی. بلخوا USAID د دې خنډونو د لرې کولو په موخه یو داسې کمپاین پیل کړی چې پکې به د تیاتر یا سټیج له لارې لس داسې ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به یې د ځمکې د ریکارډ په اهمیت او د مرګونو شخړو د نتیجو باندې مبنی وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې نږدو کې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو په سر د شخړو له وجې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځمکو د ریکارډ اوس څه حال دی او دا بهیر ولې ضروري دی؟ په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مالیه محکمه وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ رسمي کولو منصوبه د ولس د اعتراضونو له امله د ځنډ سره مخ ده. د دسمبر په 9مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د لین ریکارډ په څنګه کې د قبایلي ضلعو لپاره پراجیکټ ډایرکټر خالد زمان وویل چې دا منصوبه د امریکا د پرمختګ د ادارې USAID په تکنیکی او مالی مرسته ترسره کیږي.
چې کله دا ریکارډ جوړیږي نو درې څلور دغه بنیادی فیزز وي. لومړنی دا وی چې مونږ دا غځې خلکو سره جرګې مارکی کوو چې راغی لوګون ته په دې خبره پوي کو چې ستاسو د ځمکو دا ریکارډ مونږ جوړونو په دې کې تاسو څه پیدا ده او که د چا په ځین کې څه بدګماني وي یا څه غلط فهمي وي یا څه انکوایري وي چې هغه هلته هلته کلیئر کړو. دویم نمبر بیا مونږ یو کیټګری تھری چې ورته وایي شجره نصب، هغه د اوریجنل مالکانو تیاریږي تر څلورو پښتو پورې شاته د هغه شجره لیکلې شي او بیا د هغې نه پس ورپسې په دریم سټپ کې مونږ د ټننټ تفصیل لیکو چې کم پټې کم ټننټ خوري د هغې زمیندار څوک دی او د هغې نه پس بیا پیمایش کېږي چې دا څلور واړه ډیټا وشي د دې نه ریکارډ اپرایټ جوړیږي. نو پیمایش خو زما په خیال چې دا نه دی شروع شوی هلته کې، خو زه په دې د خلکو له خدشات کې په دې کې اوس کې چاهې جرګې وسره کې زه په دې لکه ماته دومره اندازه چې خلک پکې لغونته اعتراضات کې او یا د هغې له خدشات
په قبایلی ولس کې د ځمکو د ریکارډ رسمي کولو په اړه د پوهاوي په موخه د لینډ ریکارډ محکمې د امریکا په مالی مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دې کمپاین پر مهال به لس د تیاتر ډرامې جوړول کیږي چې موضوع به د ځمکو پر سر د شخړو له وجې څه ناوړه نتیجې رامنځته کیدی شي. د دغه منصوبې ډایرکټر وقار ایوب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکی لومړی ډرامه د رنډي کوتل او باړي د سلو قبایلي مشرانو او ځوانانو پر مخ کې د دسمبر پر اتمه وړاندې کړل شو.
هغه داسې دی چې مونږ یو سب ډیویژن حساب سره به دا کوو نه جی، او آی کې میسج دا دی چې دا لینډ ریکارډ سي دی د تاسو د پاره جوړیږي، حکومت دی کې څه ګټه نشته، تاسو ګټه دی او تاسو دی کې مونږ سره تعاون کې چې تاسو صحیح اکوریټ ریکارډ جوړ شي. فی الحال چې دی مونږ ټول پیښور کې کو او هر سب ډیویژن نه کسان واړو دلته چې دلته راشي. اولنې کې لنډی کوتل نه کسان راغلي، بیا څومره چې زمونږ پروجیکټ ډسټرکټس دي لوور اپر کورم د بنو وزیر حسن خیل بار باجوړ در آدم خیل دا.
په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ کمی شوې ده، خو اوس د ځمکې پر سر د لانجو ډېرېدلو د زمشو ضلعو سوله ییز چاپېریال له ستونزو سره مخ کړی او د همدغو شخړو له امله په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. خو د خبرو اترو له لارې د دې خونړۍ شخړو حل د حکومت او قبایلي مشرانو لپاره یوه لویه ننګونه ده. دا مهال په قبایلي سیمو کورما، مومند، باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکې په سر شخړې دوام لري. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک عطا الله وایي چې د قبایلي د لوټو لزمکه د قانونو، خیلونو او ولسونو شریک ځمکه ده او د دې ویش ممکن نه ده.
ګران ده پښوار سیستم باندې ډېر ګران ده، تنازع به بیا زیاتېږي ځکه چې دا شریک کلی دي، دا سلارزو په شت شریک ده، زمونږ د خلوزوګان شریک دي، لږ کله اوبر کړو ته لږ خلوزو بار خلوزو ماموندو نو دا به دا تنازع به جوړیږي. دا ډېره پیچیده معامله ده، په قبایلو کې دا ګران ده، دښمنۍ به جوړیږي ډېرې غټې چې په زاړه حالې پرې ټول نه به بهتر وي.
بلخوا د قبایلي وکیلانو د اتحادیې یو مشر افضل فواد صافي د دسمبر په 9مه مشال لیډو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د ځمکېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې نوو جوړو شو عدالتونو ته تر ټولو زیاتې د ځمکو پر سر مقدمې راغلي دي.
د پلان نیکونو مشرانو سره چې کومې ځمکې وي د دې بابت کې ایون کاغذات هم نو، دا په دې واړه مرج کې دا صرف زبانی یا تیګه وته وي یا کرخراخ کلی یا چوکۍ خې هغه حساب کتاب به نو اوس حکومت دا دغه کړی ویلنګ نه شو کړی چېره مونږ ریوینیو ریکارډ دغه کو دا هغه نه مخکې که تاسو نظر واچوئ 2018 نه یا 25 ترمیم نه پس چې ته وګورې نو هلته کریمینل ایشوز کم دي سیول او لینڈ ڈسپیوٹس ډیر زیات سیوا دي هغه کې هغه څه چلو کې چې یو بیک ڈیٹ کستام جوړ کې او لیکي چې را د ازمکه ما پلاکین اغستی او پلاکین په دونه مې اغستی ده یا په دمه نه زما دونه پیسې وي او کورس تراشي نو بیا سیول کورس سره هغوی لیم چل نه ورځي چې څه چلو سره وکړو نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو خلا دغه شوی ده کریټ شوی دی یو غټه ایشو جوړه شوی ده
د ازمکو د ریکارډ د رسمي کولو د منصوبي پر مخ کې د خندانو د جاج اخیستو لپاره د نومبر په 10 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د مالیې او لینډ ریکارډ د صوبایي لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه د غونډې پر مهال اعلی وزیر ته وویل شول چې د صوبې په 4 ډویژنونو کې د 150 نورو کلیو د ځمکو ریکارډ کمپیوټرایز شوی او د 1400 نورو کلیو د بیا اسناد د ځمکو رسمي ریکارډ جوړ کړل شوی دی په دغه موقع نگران اعلی وزیر وویل چې د ځمکو د ریکارډونو کمپیوټري کول د نگران صوبایي حکومت یو له مهمو اهدافو څخه دی د نوموړي په خبره که دا منصوبه یو ځل بشپړ شي نو د عام ولس ډېرې ستونزې به په اتوماتیک